دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یوولس سوه زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر امکیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یوولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټر سیمی جمال بیگا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر امکیوم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستاني حکومت ته د ام کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. دوی ویل په دې لړکې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ام کیو ایم لګېدلي تورونه په جدي توګه څېړي. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازی ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا څلوېښت کیلومتره سړک، کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیه د بردیر په سند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقه ایز تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورټ خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د بشري د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقونو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونې شامل دي. رپورټ وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یوه مسأله ده. د بشري حقونو رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالي او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian-led.
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشرۍ د حضور په باب د خپلې ژمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ماسون ستانکزی وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې 2 وسلوال وژلي او 15 یې نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال یې د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. دوی ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه واڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خراب خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. اوباما پوتین ته وویل روسیه ته پکار ده چې له اوکراینۍ خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ام پی ایم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. افغان طالبانو ویلي له افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې نه کوي. د طالبانو بیانونو معنا څه ده؟
افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی بغایبه شریک وي دغه کسان دي.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پښو د دمره سخته غوري شي بې مور انځر خو چې شي پانی مليار کې سخت ختم دي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مول تعلیم سره د کار کولو موضوع سیړل.
څنګه د انجینرینګ کلاړه مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پړاو شروع کړو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیايي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دی. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شویو شمېر ته 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مای زور لک سمات شوو، خو بیا هم د خار بیلا بیلو رختونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له عملی په ټولو رختونو کې لا هم بیړنۍ حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په ډېر افسوس پاتې وایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې
راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وی او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وی رامنځته شوی. د سیمې جمالي په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نشتل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ موري د افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200,000 راجستر او نارجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډیو ته ویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال مړه شوي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0,100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کم معلومات لرو داسې کم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي، خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 1,000 نفره، 2 خزي او 2 سپینګيري د ګرمي دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی، دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه، او دریم په جنگ آباد کې دی، څلورم په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله شپېته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په 13 ورځو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګنه نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سی د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بے بنسټه بللی و او ایم کیو ایم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې هائی کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی د متحده قومي موومنټ په اړه د بي بي سي رپورټ ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري، ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګې با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي.
هائی کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د هائی کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته باضابطہ خط لکم چې پکې به ټوله خبري وي او په باضابطہ او سرکاري توګه مونږ برطانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواست کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات اکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپلو خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړي چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد د پاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 انو کې پخکار توګه د دې گاونډي ملک والے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی، نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټري د ډیر اهمیت وړ ده. د یادونه ده چې هندوستان د بی بی سی رپورټ بې بنیاده بللی دی او متحده قومي موومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی و، خو بیګا د ذکر شوي ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي، خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجهد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی شئ.
پاکستان وای په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار تر سره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه، تیره میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي، پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوښ مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده، نو دا به افغانان پخپله کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکله مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاری پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړي.
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په اورومچی ښار کې یوه غونډه کې همکاري کړې وه، چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې وه. نو هلته هم دا خبر راغلی دی، پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړې ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې مې وعدې کړې دي، په هغې کې کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمیزو چارو یو بل کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای، د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوړي، پاکستان رول پکې ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره کړې ده. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي، له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه به یې په راتلونکي کې وکړي، او که چا کړې هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بل خوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي،
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي، مثلا په اورومچی کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستې شي توی به غایب شریک کوي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وایي، یعنې هغه دا چې زموږ یو سیاسي کمیشن دے دا پا قطر کے موجود دے اور ٹول سیاسی اور سفارتی چکم اڑی کی دی آغد دی پہ اختیار کی دی نو دا سختیار دی چے دا کم کسان چے ارومچی تا چین تا ورغلی و ممکن دا چے دا طالبان چکم سیاسی کمیشن دے دا آغی پدی کے رضا مندی نوی اور دا ہم ممکن دا چے دا طالبان چے کم رہ بری شورا دا آغی مدر اجازہ نہیں اور کری
دا چے آئے دا طالبان لخوا دا سی کسما بیانونا دا باور ور دی کسنگا رحیم اللہ یوسف زی بائی
خود آغی چے کم رسمی ویان دی دو کسان دی نو طالبان شورا دا ویلی چے دا دو کسان دی چے دوی طرف نس خبر راشی ندا برسمی خبر آوی نو آغی دا اعلان نکی و آغی دا وی چے منگا تروس پوری دا افغانستان حکومت سر خبر ندی کڑی اور نہ کول والو افغانستان حکومت اس پوری رسمی تو گمان نے پی جے نے پاکستان مالی زلی کئی چینم حالی زلی کئی اتر سو پر دا چکاری چے دا کوشش نہ کامیاب شوی نے دی
بلخوا حکمت اللہ اعظمی وای چے تریوا حد پدی بیانونو باور کی دیشی
مثلا کم طالبان و باس کی جدا جلا خبر ہے چې آیا هغه طالبان چې اصلی طالبان دی هغه باندې ز فکر کوم دا کاملا دی خپل کم خبرې چې کوي دا تر وخت دی هغه حقیقت تر یو حد پورې ویلای دی مگر د سولې لپاره اصلی مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډیر زیات دي زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حد پورې باور پکې دی سي
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی
ملیح امیرزاده رپورٹ موریدا د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او غلې ورسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لکتر لګه و کسان وژل دي چارواکي وایي په وژل شوو کې پنځه ماشومان وی وخت زده دوی وایي بارانونه او سیلاب یو شمیر کورونو دکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی هلته ضلع انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی غلام غوث معلومات راکوي
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی
په دې کې د یو کور د ماشومان مړی دی دا غنه له یو زنانه بل مړ ده او یو سړی پکې مړل ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مخکړونه دي په لار کې هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ خول چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی او په هغه کې یولس کورونه متاثر شوی دي سر مکمل اړې شوی دي سر جزوی تور خراب دي او 25 دکانونه چې مکمل اړې شوی دي
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي سملي غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتر سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ځلي انتظامیه د کوهستان برکلو ته د ځمکني رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی
تقریبا 10 کسان رپورٹ واپس تو روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو
دا بردر دا کوہستان پغرونو کی دا سخت برانونو او گلے لوجی دا دیر پا پنچکوڑا سین کی ہم اوبا سیوا شوی دی او دا بردر ضلعی انتظامیہ خلکو تا خبرداری ورکڑے دے چی دا پنچکوڑے دا سین پگاڑا آباد خلق دی دا اوبو پا ڈیرے دو نظر وساتی او دا احتیاط ندی کار واخلی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
د ناټو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسني ماموریت تر پای وروسته په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي دا خبره د وزیرانو تیره ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر پر 1 پای ته ورسېد او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه دریږي عصمت ساروان معلومات راکوي
د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د ناټو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکړ
افغان امنیتي ځواکونو
له دغه سختي سره اغیزمنه مقابله کړي. زړه ورتیا اعظم او ژوندتیا شوډلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم وویل چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناټو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وي. تیر ماښام په برسلز کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزی زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. شاغل ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همدارز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
اسمت ساروان رپورٹ موریده چې د ناټو د تیر ورځې د غونډې په اړه وو. په دغه غونډې ته تر دغه غونډې وروسته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی خبریالانو ته وینا وکړه. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتن هم خبریالانو ته وینا وکړه.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدون کو دا ریډیو رادیو خبرتیا مو اوریدا از موږ غک په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او ریو از موږ ټوله خبرونه پر www.mashalradio.com هم اوریدا شي. تاسو کې پر فیسبوک از موږ پانه تعقیب کړی ایم ایس ایچ ای ایل آر ای آی ڈی آر ای ڈی آی او ولیکي یعنی مشال رادیو ولیکي او پر فیسبوک باندې زموږ پانه خوخه کړی نو خپل ټوله خبرونه شنن تبصری او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي. همدارس پر ټوئیټر باندې هم کتا سي مشال رادیو ولیکي او موږ تعقیب کړی نو تازه خبرونه ترلاسه کولای شي. دا مهال په پیښور کې د لس نیمې بجې کیدونکې دي او په کابل کې لس بجې د خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غلونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سختي سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بیداره کول، زورول، د قانون واکمنۍ کمواله او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د ناتو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناتو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ پر مهال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې اووه وسلوال وژلي او پنځه نیولې دي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریې یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو ناهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاري اسپیټالونو کې مشينونه کار نه کوي، نچرتا عمل کار نه کوي او یا نوري مسلې وي چې لکه بلې ولست سخت سنځو سره مخ وي. ادارې زیاتوي د لاسکه چې ځین ځایونو کې جالي دوايانې هم خرڅيږي او په پنجاب کې د دې دوايانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستې دي. ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه دي سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیر شپږ ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخر کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سم معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي. نو بل خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه لاس په لاس ورغی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کس هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریا مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، طوفانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغه ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې څوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یوه قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو نوی رپورت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
د یوې سیډنیزې ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز PISM نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډېر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د PISM رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا خلک تاجکستان ته غزیدل غواړي ته هر څه یو طرف ته خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسله والا ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوی کسه هم اسلامی دولت وسله والا ډله منځنی ایشیا ته غزیدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله وال تنظیم سره یو ځای جنگيږي خپل کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ملیحا میرزاده وال له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپانې د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسیون په خاني مشر آی رحمان لیکنه خبره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته د نړیوالو نه حکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی څار دند سپارلی. لیکوال دریځ لري چې زیاتره نه حکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي، نو باید حکومت له احتیاطه کار واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار اوس د اقتصادي چارو له څانګې د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورټ پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي، نو ځکه باید اوس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نا حکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو نا حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو نا حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال په اند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې واوسي. لیکوال وایي نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقوقو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمہواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقوقو په اړه کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال او بیرمل اوسیدونکو وایي د لارو بندیدو له کبله دوی له زخت او مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دوی وویل له هغه وخت راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي، دوی نشي کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ شي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي ګڼ خلک پلی بنو ته ځي چې له کبله یې ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شاوی اوسیدون کې عبدالله چې افغان پولې ته نږدې بیرمل کې ژوند کوي، وایي بنو ته چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو په خپې یې تڼاکې وځي.
موږ د شاوی خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی، څوک پوس په بیرمل دی، څوک په مرغا دی، هېڅ طریقه نشته چې دله په هنر درې میلیاردارۍ غوړي کنه عبدالله ګوشې غار نه کو کنه په پښه دمره سخت تکلیف دی کنه چې یورته د په ګېټ کې سکو بیا دغه نه په ګېټ کې سکو د پښو د دمره سخت غوړې شي بې مور انځر خو چې شي پانی مالیار کې ساخ ختم دو خال څه نظر کې واپس شي ساخ مصیبات تا وتا غون خال څه واپس شي ساخ خواندو کو
د شمالي وزیرستان بلاسیما رزمکو سیدون کې شیر افضل وای رزمک نه چې بنو تا پیدا راځي نو په غرونو کې آتا ساتونو پورې سفر کوي او کلا چې ورسره زنانا ماشومان وي نو دغه سفر کې به حال وي
او تګنټه مزال کې په لیارې ګرمي زیاته وي په شیر اون شي کلا کلا کار پی وي به یو غر لا کې شي په بل وی شي شابټ بستر ټیم شي چې مړشول بشه او څنګه چې کومه د مرګي په حالات شي وي زنانا هغه سو په خوره تکلیف نه باندې فلسطین بغیر اړوي او وړ کې چې کومه د جوړي تکلیف زیات وي ورته ډیر د پرشانه سره مخ مخ کی کیمرا وانی دا وشي چې مشتا دا ضرر د خلاصواله طریقہ جوړ شي دا خواند وکړو چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي د ګران دیرو چې ما په پړداشي څنګه چې ما دو لړمونه منګاره او خوړ پلیار شپې په وشي زب وشي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بلا بلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام هغه تحصیلونه دي چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دی وتلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو وسمخ شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو نن واورئ چې څنګه خلک کولای شي چې له زده کړو سره سره کار هم وکړي او د خپل جب لپاره یا د کورنۍ لپاره څه ناڅه پیسې پیدا کړي په دغه خبرونه کې به تاسو واورئ چې له هغو کسانو له هغو ځوانانو سره به خبرې واورئ چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ماشومانو ته زده کړې سبقونه هم ورخي د خبرونې کوربه منور شاه دی او خبرونه په تکراري بڼه اوري
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپله تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدوده شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې درابرو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کو پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کو فائنل ایئر میں اسٹارٹ تھے اور بس دلتا کی یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکڑے تھا کہ اصل کے پشاور کی جنا فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور تو ویسے تو رہائش مسئلہ ہی اور لکڑی رجعتی مسائل لیو بلہ رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاتن سپورٹ نشتے فائنینشیل گانا دلتا کراچی کی خود جی پڑھائی لے گردان ہوں گا دم خبر دار چیزیں تک ویسے فیسلٹیز لے خپل جاب کم گانا ٹیوشن ٹیچنگ کم گانا نو آگے کے خپل چیرے کا نا سمسٹر فیس ما وغیرہ ہو
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي
دس چل لیجیے سے چلے کا نا تقریباً چلے کا نا سار نہ چار بجے پوری یونیورسٹی کے ماں اور دیدی زمین چلے کا نا یونیورسٹی فل فیس چلے نا سیمسٹر فیس سے 8,750 روپئے دیدی کراچی یونیورسٹی پیٹرولیم فیس دے گا نا اور نہ پائی کے زدہ کم سے ٹیوشن خیمہ دو دری سے ٹیوشن خیمہ چار بجے نرسنگ کا چار بجے میں تقریباً 8-9 بجے پورے ضلع کے مختلف کورن کی ٹیوشن خیم کا نا معشومان کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا او اے لیول والا اسٹوڈنٹس ہوں گی نا ٹیوشن خیمہ آگے نا بس پل کور تراشم یا گھنٹہ دو پل اسٹڈی کا موبائل دیتا کہ یونیورسٹی کی
ٹیچنگ لائن کے لگا ایکسپیرینس نو شن آگے باندھے حل شو نوموړی د خپل ژوند او تجربې په رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځانما انټر چې دی که نه زما خپل خیال عمر په ما مور پلار کړی د هغې نه پس سیټ ګریجویشن ما د کراچی نه وکړ میسی د کراچی نه کوم او انشاءالله چې دی که نه ایم ایس او پی ایچ ڈی به چې دی که نه هغې دپاره بهر سے اسکالرشپ دپاره اپلائی کوم نو هغه به هم زما په خپلو خرچوي که نه ځکه چې مور پلار چې دی که نه دوره هغې نور هم ماشومان وي او بل دا چې اتلسو کالو پورې یو واده ځوان شي که نه هغه بیا دا چې خپل کور ایکسپینسز کتل په کار وي او د دې باوجود چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو د هغې نه ښه ده چې انسان په خپلو خپو ودرېږي او خپلو خپو درېدلو باندې دا دغه دی چې دې سره انسان چې دی نو مخکې سورا سختی تیری کن دورا بچی دیگا نا تانا چی دینو سولیڈ مطلب صحیح انسان جوڑی لیکن سختی دی نہیں تیری کری تا دا زندگی کلا چی دیگا نا تن دی لوگی نہیں تیری کری دا غینا باوجود چی دی انسان نا صحیح پرفیکٹ انسان نشی جوڑی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم که نه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټلې کېږي څنګه خرچ کېږي نو ما سره فکر دی چې یار زه دا سټډي وکړم زر کردري کمپیوټ کوم او بیا زه جاب شروع کوم او هغې چې دی نه هغې ته د پیسو هېڅ قدر نه وي ځکه چې هغې خپله محنت نه کړې هغې ته قدر نه وي نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې دی الحمدلله دا دی چې زه خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے سر خپل سٹڈی ہوں گی ارس ہوں گی ہمارے باوجود الحمد للہ جمع چلے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دے اور انور علی خان تک اور ہمیں مور پلازا کے سوچی نا یا پھر پیپر لا گئی رشی ہوئی کیا چیز ہے نا دغی چخپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کا دری چخپل پیسہ چینی گٹی نو آغا سر رکھا دری
نو موڑے د خپل کل حلقانو او جنکو لپارا دا پیغام لري.
بالکل لمبے دادی کی عرص کوئی کنا خپل پڑھائی بندے کمپرومائز چری مکوئی کس کی کم مقصد دے ساتھ مور پلا تاس نہ واری ار مور پلا دا واری چیز من زری او خ پوسٹ مان لیڈر شیو چیل کز من زری چیل کنا یو یا لور دا یو ہاف پوسٹ اور سی یو خولے چیل کنا دا غا تا ملاو شی اندی دا بار زمان دا پیغام نے کی عرص دے نو ار چیز ریلیٹڈ دے محنت سر زوم جی سورا محنت کی کوئی او چ سورا چیل کنا زان دی اخ وا دی خو جنگ جگڑو دی سیز نہ سورا او ساتی کنا سورا پ امان تھی نہ دور بخئی او بس مین مقصد دا دے کی پڑھائی چیل کنا سورا پخ طریقو کرے او انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک
وي. عباس خان په پېټرولیم ټکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه له تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربې شریکی کړې دي.
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم تر څنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو تر څنګ څه ناڅه کار کولی شي.
ما به دغه کار کولو چې ما کله خپل ایف اے وکړله او ما پس بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه زما جاب په داسې چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبر خپلخوا کې ولته به تاسو پته وي چې اکثر کال چې داسې دي چې جینکو په هر وطن کې موږ جاب کول ته ښه نه ګڼل کېږي. ما ته دا اجازه نه چې زه کور نه بهر وځم او زه سر کار وکړم نو هغې کې به ما دغه طرف کړو چې ما خپل ما دغه یو انیشیټیو اخیستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې به ناست
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثره کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا مخه کس پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې خپل تعلیم سره سانه ځانه کار کوي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تا که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سیزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ورکوي نو پتا ته چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي دا خو ته سیس دارغه خبر نه چې تاسو یو سیس ته پوره توجه ورکړئ د شي ته په سمره سي په دارغه باندې روان نه هغه هم نه کیږي ځان په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم لیکن زبا سری وسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان کین نه ملت کم شوه وو چې د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه ما ورکړه دی زما چې کوم اینڈ ریزلٹ رالو مت پتہ لگے گا چې مخبل تعلیم نه ختم کړي زما جی پی چې هغه زما د نور مرګرو سره برابر به بلکې اینه نه لکه زیاته بم اینه به کم نه و.
هنا بیبی وایي د تعلیم تر څنګه د کار کولو له وجې به یې ټولې خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکري نه کوي خو وایي د عملي تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یوزي کې تاسو یو جاب وکړو داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څه خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو دا غي څه تاسو باندې هغه پوزیټیو اثرات خو پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا ده چې خامخما تاسو ډیره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله کوم خپل د نور خپل خاندان کې یا خپل ګر چاپېره زه خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ماته به دونه تیاره زه بچا سره خبره شي وکړم ته که چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه بهي سره
نوی کلتا او په خاص توګه جنکوتا حنا بیبی سه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی هغه سره دونه بیا کې فیسیلیټی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لا چې هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دی وړو کې جواب دی چې یعنی که نو سننه مې که کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبرې چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي.
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشاله ده. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو سوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي.
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخت مزدوري او مهنت کوي. خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
2004 کې زه کراچۍ ته راغلم. 9 کلاس کې میډلیشن اغستې ساينس کې د داغې نه پرسته زما مهنت شروع دی او داغې سره سره لګ دې جاب پکیم کو او اوس بیا ما میټریک وکړو انټرنل ستو زو داود کالج اف انجینیرینګ انټیکنالوژي کراچی پاګې کې ما ته انجینیرینګ کې الکترونیکس انجینیرینګ کې ایڈمیشن مې لاو شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوما سټډیم دې کل لرم الله شکر دې.
نوموړې وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوې نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټریک نه رسېدلې لکه ګیټ نه لاو شو پای کې او شاپ کې لګېدلې او ملک کار مې کړل. بیا چې نو انټر کې څنګه سټډی ډېره زیاتې ساينس کې پای کې ماسترۍ کې دی جوړه انټر نه رسېدلې بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړه مونږ مو سره پارت ټایم ټیوشن پڑھاو شروع کړو. باقی دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مانه شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر زیات کی او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دې زمو چې ټیچینګ یا پڑھائی خپل پڑھائی ته له دې چې مجبورۍ د وجې نه لګ ټیچینګ بګی بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فل حال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو غوم کوم او سره خپل سټڈی روانه.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي له وجې کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سیده نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه به جاب څنګه ملاویږي؟ تا ته خو پته ده بیا د هغو به څه بیک ګراؤنډ وي. زما ورونه خو ډېر ماشاءالله سټرګل وکړو ډېر زیات. زه خو سوچ کوم چې په وړ کې د هغو شانې نور څوک نشته او هغه چې هر کس هم قرباني ورکړي زما لپاره نن یې د دې سټیج سره وړو سو دما ماشاءالله الله هغو. او زما د پلار هم په خپله ټایټ جاب نه و ځکه چې هغه هم لیکه پړه نه وو. ټول مشران دي هغو سبق نه دی ویلی.
نوموړی وایي بې له محنته که کامیابي وي هم هغه ډېره لږه او ارزي وي، او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډېر محنت وروسته دغه مقام ته رسیږي.
سړی د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې د هغې ریالیټي سړي ته پته لګي او سړي ته یو پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرېزیډنټ دی پلانر دی پلانر هغه ټول پیدایشي پرېزیډنټ نه هغو کې مې یو نه یو کس داسې یو سټرګل کړلې هغه چې نو بیا ټایم چینج کړلې پورا نیشن یې چینج کړلې.
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د آخري کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.